دا مشال ډیو د ازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. خبرونو سر ټکی د خبر ضلع د تیرا راجګل بیکوره شو څخه 500 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي. په مردان کې ناڅرګنده کسانو یو 15 کلنه ماشومه وجلې او د غزې تړانګې په شمالي برخه کې نن اسرائیلو بریدونه کړي. او زه خبرونو تفصیل د خبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل ته شاوخوا 500 کورنۍ ستنې شوي. د ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر بیان د انس خان مشالډو ته پر لیږلیو بیان کې ویلي چې د کډوالو کورنیو ته د ستنېدو پر وخت د پی ډی ایم ای لخوا خیمه او نور ضروري سامانونه ورکړل شوي. خو د کوکخیلو د ځوانانو تنظیم مشر ابرار اپریدي پرون بیا مشالډو ته وویل چې د پی ډی ایم ای د بندیزامۍ له کبله ورته د حکومت لخوا اعلان شوي 15,000 روپۍ نه دي ورکړل شوي. په خبر پښتونخوا کې د قدرت پتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو لا د مالی مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د نورو سیمو بې کوره شو کسانو د ستنولو بل پړاو به د راتلونکي 2025 کال په مې میاشت کې پیل شي. د یادونې وړ ده چې له راجګله په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي وې چې ځینې یې په جمرود کې له خپلوانو سره یا په کچه کورونو کې دېره شوي وې. د خبر پښتونخوا په مردان کې یو 15 کلنه ماشومه تر جنسي تیري وروسته وجل شوې ده. د مردان پولیسو ویان محمد فهیم نن د اکتوبر په 10 مشالې ډوته ویل د ډاکټرانو لخوا ابتدایي راپور ښایي چې د مردان د تورو مری سیمې دغه 15 کلنې ماشومې سره د اکتوبر په 28 لومړی جنسي زیاتوب شوی بیا وجل شوی. د په خبره تر وجل کېدو وروسته د ماشومې مړې د خپل کور مخې ته ایښودل شوې دي.
ڈاکٹران سرسری میڈیکل رپورٹ کے ویری ریچ دے سر جنسی جاتی شدہ معاشی معاملہ ہوا دین آباد پولیس تا چیتلا ملو شد پولیس فوری طور بنظام اور رسول اسا پوری پکی سلو پینزی سسپیکٹ سن ارسی ہوئی.
د مردان پولیسو د پیښې په یاري د نڅګند کسانو پر ضد درج کړي. د ماشومان حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې ساحل په اګست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې پاکستان کې سږ کال په لومړی شپږو میاشتو کې په ماشومانو د جنسي تیریو 822 کیسونه رپورټ شوي دي. د خبر پښتونخوا په ونو کې د امنیتي سرتیرو وسله والو ترمنځ په نښته کې مرګ جوبله رامنځته شوي. په ونو کې ځینې امنیتي چارواکو د نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته وویل چې نن سهار د بنو په غوړه بکه خیل کې د پوځ او وسله والو ترمنځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې دوه وسله وال وژل شوي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د پوځ یو میجر په ګډون 4 سرتیري جوبل شوي دي. کومې وسله والې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جګړې پر مهال سهار په مکه د هلیکاپټر پروازونه هم کېدل او د تګ را تک مهمې لارې ترل شوې وي. ځای خلکو ویلي وو چې په خپلو کورونو کې ایثار پاتې دي او د سیمې د امنیت پر اندېښمن دي. د براسي حال کې دا چې د بنو په ګډون د خبر پښتونخوا جنوبي ضلع د تشدد او بدامنۍ د پیښو ښکار دي چې پر ضد یې وخت په وخت د ځای خلکو لخوا احتجاجي لاجنونه هم شوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې امنیت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې یو ماشومه ګوزڼ وهلي. د صوبې د بیړنیو خدماتو ادارې ایمرجنسي اپریشن سنټر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د رنځورانو شمیره 240 ته ورسېده. په دوی کې 9 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. دا شمیرې په داسې حال کې مخته راغلي چې پرون په ورګزو ټانکې په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ډلو په حفاظت مامور 3 پولیسان وژل شوي. تر اوسه د بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. د وسلوالو بریدونو نه وروسته د ټانک او وزیرستان په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد روان ورځنی کمپاین د ځنډ ښکار شوی دی. تیر کال په سویلي وزیرستان کې هم د ځایي جرګې د بایکاټ له کبله تر 10 میاشتو پورې د پولیو ضد کمپاین نو ترسره شوی. او د غزې تړانګې په شمالي برخه کې نن د اسرایلو په دوو هوایي بریدونو کې د لسګونو ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي. روغتیایي چارواکو د یوه روغتون مشر ویلي چې د جون ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدی چې د اسرایلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لسګونو ډاکټران توقیف شوي دي. اسرایل په وروستیو اونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي. اسرایل ویلي چې دغه عملیات د حماس دریدې ډلې د وسلوالو په لمن ځوړلو متمرکز دي. امریکا او اروپا اتحادي حماس یو ترګر سازمان ګرځولې. د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زرو فلسطینیانو د خرابېدونکي بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د تر دې مهال مشال خبرونه ابونه مو له مشال رادیو ورل تاسې مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. حکومت وایي د تیرا راځګل کډوالو ځنې کورنۍ یې ستنې کړي. خوستنیدونکي کډوال وایي هلته ډېرې ستونزې لري.
اوس جمع دی یخنی او کورونه نشته دی وران دی ژوند ډېر مشکلات سره مخ وي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي په صحت.
پولیس وایي په مردان کې یوه ماشومه چې جنسي زیاتوب ورسره شوې وژل شوې. د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي په کار ده چې میندې پلرونه او ریاست د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
او د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د انټرنیټ نشتوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
کاروباری خلک سره متاثر شوی دی. ټول کاروباری خلک ها طالب علم هو او د سره نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعہ باندې اکسس دی دنیا ته هغه خلک هم ډېر متاثر شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خیبر چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 9 یعنی پرون یې تیرا راځګل ته شاوخوا 50 کورنۍ ستنې کړې دي. چارواکو ویلي چې له هغه سره د ستنېدو پر مهال د خوړو خیمو او نورو ضروري سامانونو مرسته شوي خو ورستانه شوي. کډوال وایي حکومت ورته د ژمنو باوجود د کورنۍ پر سر 15,000 روپۍ نه دی ورکړي. دوی زیاته کړې چې په تیرا کې موسم یخ دی او باید سمې مرستې ورسره وشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اکتوبر له 9 د خیبر د تیرا راځګل د بېکور شو کورنۍ خپلو کورونو ته یې د ستنولو بهیر پیل کړی. تفصیل د فرهاد چینواري په دې راپور کې.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې د اکتوبر په 9 نیټه تیرا راجګال ته خواوشا 50 پورې کورنۍ رسیدلی او په تور چپر سیمه کې ورته اف سی ځواک سرتیرو او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کارکوونکو خیمې او د ضرورت شیان ورکړي دي. د اکتوبر په 9 نیټه په جمرود کې د دې کډوالو ستنولو لپاره کوم رسمي تقریب نه دی شوی، بلکې هر کورنۍ ته یوازې د ستنېدو اجازتنامه له وړاندې نه ورکړل شوې وه او له جمرود روان شوي او ماښام مهال راجګال چپرې سیمې ته رسیدلې دي، چرته چې دوی لپاره یو کیمپ لګول شوی او له هغې ځایه بیا مرستې ورکول کېږي او د دوی کورنۍ پکې ثبت کېږي. د ځوان کوکی خیل تنظیم مشر ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو لړ احتجاجونو نه پس دوی ته خپلو کلیو ته د ستنېدو موقع ورکړل شوه.
د 13 کالو نه بعد د ډیرو درنو او احتجاجونو نه بعد د تیرا کوکی خیل متاثرینو واپسې هغه ممکن شوله. 50 خاندانونه کډوال هغه تیرا ته واپس شول. د حکومت طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شوله، ورسره کمبله ملو شولا دا ودام را کړی شوی و چې تاسو ته به فی خاندان 35000 روپیه ملاویږي پی ڈی ایم انتظامات سینو کړی د هغه د انتظامات د وجه نه 35000 روپیه فی خاندان ملو نشول نو مونږ د الله حکمو نه دا مطالبه کوو چې کمی وادي زمون سره په مذاکراتو کې شوی چې هغه حکومت تر سره کړي
د تیرا راجګال کډوالو کې میټه یو مشر زرغون شاه اپریدی وویل چې ژمی رانږدې شو او هلته یخنی په زیاتېدو ده نو پکار ده چې لومړی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره سروې وشي او معاوضې ورکړل شي
اوس ژمی ده یخنی ده کورونه نشته ده وران دي ژوند ډېر مشکلاتو سره مخ وي نو په دا حواله سره خو پکار ده چې سروې هم زر وشي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي او د صحت په حواله چې هلته یو هلت یونټ په شکل کې کمپونه یا څه طریقه کار وي یا بیچو یا داسې یو قسم شیانه ولګوي چې هغه مشکلاتو کې کمی راشي نو مقصد کورونه ټول تباه شوي دي نو په دې حوالې سره سروې چې دا ډېره ضروري ده
په خیبر ضلع کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې تیر کال 2023 کې د تیرا راجګال برایي دامن پتایي پګدارې باغ کلي او غاښي ته نیمایي نه زیاتې کورنۍ لیږل شوي او دا نیمایي پاتې کورنۍ به سږ کال 2024 او را روان کال 2025 کې د تیرا راجګال چپری نکۍ چنګۍ بخت کلی بابا کشکول تورداری او غریبی کندو تا ولی گل شی دو تیرا راجگال کدوالو پا جمرود بگیاری که احتجاجی پر لط لگوله و چه خواهوشا پینزاویا ورزی دوام وکرد او لحاغی ورستو بیا دا اکتوبر پا شپاڑستم نیتا دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت و دا تیرا راجگال کدوالو ترمنز مذاکرات کامیاب شول او پر لط ختم کرد او دا خیبر داری لار خلاص کړه د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدامنې لامل خوښه شل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچه کورونو کې دیر شوې د خیبر ضلع تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګې دلی او نور برخی د تیرا میدان کورمی او اورغزو سره لگی دلی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
مشال لډیو ته غوګستی او دونکو د خبر پټنخوا د مردان پولیس وايي د اکتوبر په 28مه د مردان په توریو مېره کې ناڅرګند کسانو 15 کلن ماشوم مړ کړی او مړ یې د کور مخ ته اخو دی د پولیسو ویان محمد فهیم وايي چې ابتدایي راپور کې ډاکټرانو ویلي چې ماشوم سره جنسي زیاتی هم شوی نوموړي ویل چې د پیښې په پلټنو کې ځینې شکمن کسان هم گرفتار کړي بلخو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وايي په کار ده چې میندې پلرونه ټولنه او ریاست د ماشومانو په خوندیتوب کې خپل خپل رول ولوبوي نور تفصیل له مردانه زموږ خبریال عظمت علي شاره کوي
د مردان پولیس وايي تورو مېره کې نامعلومه کسانو 15 کلنه ماشومه وجلې ده د مردان پولیسو ویان محمد فهیم وایي چې پیخه د اکتوبر په 28مه هغه وخت را مخته شو چې هغه ماشومی د کور نه بهر لوبې کولې چې به درک شو او به مړې د کور مخته غورځولې وو محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي پلټنې شروع کړي او ځینې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي دي
ډاکټرانو سرسري میډیکل رپورت کې ویلي دي چې د جنسي زیاتین شو دا ماشوم مړ و دینه بعد پولیس ته اطلاع ملو شو پولیس فوري طور باندې ځان ورسول او اوسه پوره پکې سلو پولیس سسپیکټ سم ارسوي
د مردان پولیسو په وینا چې د پیخي مقدمې د چایلډ پروټیکشن اکټ تر مخه د نامعلومه کسانو پر ضد ترچ کړي ده د مړ شوی ماشومې پلار رحمان الله مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورته باور ورکړي چې ککړ کسان به ډېر زر گرفتار کړي
دولس بجې د کوره وتره او دولس نه پس یو بجې په کم یو بجې دا د کوڅې ګر مخې له مړ پرته و بیا موږ هسپتال لے وړه هسپتال نو بیا شواړیانو ته شواړیانو نو بیا کمپیسټر ته پسپاټم کوم موږ د مردان د پولیس نه بالکل هم مطمئن
د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ساحل د اگست میاشت په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په ماشومانو د جنسي زیاتې 825 کیسونه درج شوي. راپور کې ویلي شوي چې ماشومانو د تختولو 618 او د لادرکې 280 کیسونه رپورټ شوي دي. دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال د 50 کالونه د کم عمر سلور نوي ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي چې په کې زیاتره ککړ کسان د ماشومانو پیژنګلو وي.
د دې باوجود چې په ملکي قوانین هم شته دي، ادارې هم شته دي، سیستم هم شته دي، چال پروټیکشن عدالتونه هم جوړ شوي دي او په خلکو کې سره شعور او بیداری هم راغلی ده، خو د دې نه باوجود د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
ساحل په خپل راپور کې وایي چې سخت کال د ماشومان د جنسي تیرې کومې پیښې رامخته شوي، په هغې کې 80% شمیرې د جینکو دي. اداره وایي پاکستان کې روزانه د 10 ماشومان نه زیات د جنسي تیرې ښکار کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته اوس راځو یو بل موضوع ته. د جمعیت العلماء اسلام او فی مشر مولانا فضل الرحمن تور پوره کړی چې حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان د 11 غړو رای په پیسو اخیستی. بلخوا بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې هم خپل 2 سینیټران په دې تور لګوند ایستلي چې د 26 آئینی ترمیم په حق کې رای ورکړي دي، خو حکومت د آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان غړو ته د پیسو ورکولو تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په 28 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ قائم مقام صدر ساجد ترین وویل چې د 2 سینیټرانو نسیمه احسان او قاسم رنجو د عیني ترمیم په حق کې رای ورکړې وې، ځکه دوی د ګوند نه وېستل. قاسم رنجو یو نوی وړاندې د سینیټ نه استعفا هم ورکړې وه. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ډېر اسماعیل خان کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې حکومت د ترمیم منظورولو لپاره 11 رایې په پیسو اخیستې وې. حکومتي ګوندونه په کمی اسمبلۍ کې 200 او 11 څوکۍ لري، خو د ترمیم منظورولو لپاره 224 رایې په کار وې. 8 رایې د جمعیت العلماء اسلام غړو د ترمیم په حق کې وکارولې. نورې رایې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف ملاتړ لرونکو غړو ورکړې. حکومت د رایې اخیستو لپاره د مخالفو ګوندونو په غړو د فشار راوړلو تورونه ردوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د دفاع وزیر خواجه آصف د ترمیم منظورېدونه پس 300 واره اوویل چې د اپوزیشن غړو په خپله خوښه د ترمیم په حق کې رایې ورکړي دي. د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټۍ یو غړي عبدالقادر پټیل خو په کمی اسمبلۍ کې د وینا په مهال دغه تورنو په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف 50 غړي د ترمیم په حق کې رایې ورکولو ته تیار وو، خو حکومت مولانا فضل الرحمن ځکه د ځان سره ملګری کړو چې د ترمیم یې په اتفاق سره منظورول غوښتل. په پېښور کې د جی ان این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي چې هغه 11 کسان د کوم ګوند غړي وو چې حکومت یې رای اخیستې دي. خدا یو حقیقت ته چې د مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند یو سینیټر عبدالشکور هم د آئینی ترمیم نه څو ورځې وړاندې لادرک وو او داسې ګمان کېدو چې حکومت پورته کړی دی. هغه د 26 آئینی ترمیم لپاره د مولانا فضل الرحمن ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې د حکومتي ګوندونو د هڅو په بره کې مشال رډیو ته وویل
دا چې کم کار کې د غیر جمهوری نه پدې کې غیر جمهوری قوتونه ملوثو یا حکومت یا هغه جماعتونه کاغه پیپلز پارټي دا او کاغه حکمران جماعت مسلم لیگ نون دي، نه هغه د دغه بدنامۍ نه د ځان د بچ کولو تر اخره پورې کوشش کو، ځکه هغه کوشش کو چې په هر طریقه باندې د مولانا فضل الرحمن دغه اته وټونه یا دغه پسینټ کې دغه 100 وټونه 15 چي دي چې د دیار له وټونه د دې حمایت هغه حاصل کی او دغه آئینی ترمیم منظور کړی شي.
د حکومت بل لوی مخالف ګوند تحریک انصاف هم اعلان کړی چې هغه 15 کسان به اوباسي چا چې د آئینی ترمیم په حق کې رای ورکړي دي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رغزی مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مخالفینو رای په پیسو یا په زور اخیستل څه نوې خبره نه ده او د تحریک انصاف په حکومت کې هم د سینټ د چیرمین د جوړېدو او په نورو موقعو داسې شوي دي.
اخلاقی لیول چې دی د دې دومره بهای نه دی، لکه هغه قانوني دغه خوشو خو روغ عمر به بدی ترمیم باندې سوالو چتیږي. دا اکثر حکومتونه کوي او چې دا وشتم ترمیم خبره کیږي په دې کې بم دا ظلم زیاتې به کوي چې څنګه دی لاست ترمیم کې وکړو.
د 26 آئینی ترمیم په لومړی مسوده کې 55 ماده وي، خو د مولانا فضل الرحمن په سلا بل مسوده تیار شو چې پیپل پارټۍ هم ومنله. په دغه مسوده کې 22 ماده دي او پارلمان دغه مسوده منظوره کړې ده. چې د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار او د کار موده پکې بدل کړل شوی دی او د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ د بیل بینچ جوړولو پریکړه هم پدې کې شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ایم اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې یې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. دوی زیاته کړې چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د تعلیم، روزګار او له خلکو سره د رابطو په لړ کې ستونزې زیاتې شوې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د انټرنیټ بندښت پر ضد څو وار احتجاجونه هم کړي. ملخوا چارواکي وایي چې د هغې سیمې انټرنیټ یې د امنیت په خاطر بند کړی. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د 3G 4G انټرنیټ سهولت د تېر یو کل راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سراروغه سیمې اوسیدونکی اسحاق ماسید په دغه باره کښې ویایي
هکړې دي. خدای دې یو خبره کوي چې دولته سیکورټي تریټس دي. که چېرې سیکورټي تریټس وي نو په علاقه کښې دا پي ټي سي ایل وای فای چې کوم ډي ایس ایل دي هغه دا نشته مهیا کړی شوي. هغه باندې هلته پي ټي سي ایل ورسره مېږه رابطه شوې دو درخواستونه ورکړې دي او هغې نه هم مېږته دا ځوبلی چې دولته کومه مقامي ارمي دو د هغې طرفه نه مېږته انوسي نه میلاویږي. نو په دا وجه باندې دغه خلک ته نه د پي ټي سي ایل وای فای کنکشن میلاویږي او نه
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو مشکلات اسحاق مسید په دارنګ بیانوي.
د میږه خلک آنلاین کلاسونه چې کوم په خپله علاقه کښې پنډېږي او ور کښې ورته وختري نشي کولی هغه روشي په ټانګ ډي خان کښې یا په نورو علاقې په اسټرلینه کښې پنډېږي او ورته دی د آنلاین کلاسونه اټینډ کوي. او په دغرنګه چې کوم د میږه د علاقې کاروباري خلک دی هغه کاروبار یې هم ورسره متاثر شوی دی. ټوټل کاروباري خلک هم طالب علم هم او ده سره نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعه باندې اکسس دي و دنیا ته هغه خلک هم ډېر ترې متاثر.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو مشکلات په باره کښې د بدر سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
ملک عصمت الله د ودې بدر نه په اپر وزیرستان کښې دا ډېره غټه مسله ده چې یو خو م کېږي چې نت یې په مېږ پسې بند کړی ده چې په ټول پاکستان کښې نت چار کوي نېټورک بحال دی. دا د مېږ نېټورک هم کور نه کوي او نت یې مکمل ورپسې بند کړی دی. دغې نه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د پوځ چارواکیو په وینا باندې ناسم امنیتي حالات په وجه د خلکو ژوند ژغورنې د پوره انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډېرې حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خو دا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا هم دوم رازا دوی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترون والا خلق دن سیف اور تکڑی کلاشن کو فغاڑے سا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آخا واپس.
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور نیمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سی.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو د مومند اوسیدونکو ګیله کوي چې د یک غونډه او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی. په هغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لویو لاریو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګارونه اغیزمن کړي. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکی بیا وایي چې د 14 کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوي او زر ده چې دا مسله حل شي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال شانواس سرګزیر کوي.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنې خراب دی، فاصله 14 کیلومتر ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خوشل بنټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سرک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي. سعید خان مشال رډیو ته وویل
ټایم هم لګي، مطلب داری گاڑی خرابیږي، گاڑی پکې اکثر مخکې ته گاډه ولیدلې مو د دغه وجه نه پریشه او د ډرایور عمر دینو مو هم پکې مړو. نو ډسټربنس خو دی، خو برحال کار روان دی، سیستم چلیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېرو خلکو گاڑی خرڅ هم کړل، تکلیف شته دی.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشال رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سرک چې ور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کارونو راسته د بیا ودانولو لپاره وران شوی، خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجه ور پیخیدونکو مشکلات داسې شریک کړي.
اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چی لوڈ گاڑی دی ٹرکونه دی دی طرف نہ ماربل اوڑلی شی نو هغه چی کله یو گاڑی پدغه کی ته خراب شی نو هغه به په گھنٹو گھنٹو دا روڈ بندی دلتا مومندو کی تاسو ته پته دا چې انټرنیټ والا چې کمی ستونزې دی هغه هم دی نیټورک نه، نو موږ کوشش کوو چې را موږ دا غرنۍ په ځای د مومندو په ځای د شفقد نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشال رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
او د خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جاری کو بیره تا اوس دی د پاره 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شوم، خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو، ما زبه ته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینا د کیا شګو چې یا سد سي طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او معنا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي، او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پیښور.
تاندی هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق په ژوندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندی هیلی
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ډیر سه یو کو کال جنا خل جنا کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوران دیو.
تان دی هلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
مشال لډیو ته اوګستي وخت شوه دې شپګنی می بچي نو ساسه دې غړي د مهم خبرونو لنډي ځان لیکو. د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر دفتر ویان د انس خان مشالډو ته پر لیږلی یو بیان کې ویلي چې پرون پورې تیرا راجګل ته شاوخوا 50 کورنۍ ستنی شوي. دا یو ندا چې له راجګل په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 20,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د خیبر پختونخوا په مردان کې یو 15 کلنه ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی. د مردان پولیسو بیان محمد فهیم نن د اکتوبر په 1 مشالې ډوته ویل ډاکټرانو لخوا ابتدایي راپور ښایي چې د مردان د تورو میری سیمې دغه 15 کلنې ماشومې سره د اکتوبر په 28 لومړی جنسي زیاتوب شوی او بیا وژل شوی. د په خبره تر وژل کېدو وروسته د ماشومې مړی د خپل کور مخې ته ایښودل شوی. نوموړی وایي پلټنې روانې دي او د نامعلومه کسانو ضد یې FIR درج کړی دی. د خبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو وسلو ترمنځ په نښته کې مرجوب لاړېدلی. په بنو کې ځایي امنیتي چارواکو د نومنه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې نن سهار د بنو په غوړه بکخیل کې د پوځ وسلو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د پوځ د یو میجر په ګډون 4 سرتیري جوبل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې یو ماشومه ګزڼ وهلي. د صوبې د بیړنۍ خدماتو ادارې ایمرجنسي اپریشن سنټر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د رنځورانو شمیره 240 رسیدلی. مشاله ډوټه وګسې په دې مای کې هم یو شمیره موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې رازو دیتا چې د ټاکل شوی چې د نومبر په 11 د آذربایجان په باکو ښار کې د ملګرو ملتونو د بو هوا بدلون یا کوپ 29 غونډه وشي. په دې غونډه کې به د بو هوا بدلون د اغیزو په پیرس کې د 2015 کال د اقلیمي بدلون معاهده د عملي کېدو په اړه خبرې اترې کیږي. د پاکستان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون کولو ویلي. په دې غونډه کې به د پاکستان چارواکي هم ګډون کوي. د کوپ 29 غونډې د تیاریانو په اړه د اکتوبر پر 28 په اسلام آباد کې هم یو غونډه وشوه. دا غونډه د پاکستان د هوا بدلون وزارت د ملګرو ملتونو نو پرمختیایي ادارې UNDP او د ابو هوا بدلون مخنیوي لپاره غیر سرکاري کارکوونکي ادارې سیول سوسایټي کولیشن فار کلایمیټ چینج جوړ کړی و. تفصیل د خلدانیا سپدي راپور کې.
پری کوپ 29 دوبۍ نه تر باکو د دغه غونډې عنوانو چې پکې د کلایمیټ فاینانس پاکستان سینیئر ایسوسیټ شجیا خان هم ګډون کړو. شجیا خان مشال ریډیو ته وی دا قسم غونډې د وخت ضرورت دی چې پاکستان د موسمیاتی بدلون نه زیات اغیزمن شوی دی.
هم کر یې سکتے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے اس
د دې پلیٹ فارم استعمالولو سره مونږ کولای شو چې کوم موسمیاتی بدلون راتلون کړي چې دې نه مونږ ځان سرنګ بچ کولای شو. ځکه چې تیر کال مونږ کتل چې نړیوال کمیونټي د اکشن اغستو د پاره تیار نه ده او د پاکستان خود نړیوال کاربن اخراج کې 0.8 هم کم برخه ده. هغه ملکونه چې زیات کاربن اخراج کوي د هغوی استراد نشته د بدلون نو چې مونږ څه کولای شو چې وکړو او هم د دې غونډې ګډونوال به کوي.
تو هم اپنے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اور اسی کمرے کے لوگ انشاءاللہ کریں گے.
کوپ یعنی کانفرنس آف دی پارٹیز د ملګری ملتونو د موسمی بدلون په اړه کلیس کانفرنس دی چې پکې د نړۍ صدور، وزیر اعظمان، سائنسدانان، دولتی او غیر دولتی چارواکي، د موسمیاتی بدلون ماهران او نور ګڼ شمېر خلک ګډون کوي. د کانفرنس ګډونوال د موسمی بدلون په اړه خبرې اترې کوي. دا کال کوپ 29 کانفرنس د آذربایجان سرخار باکو کی کولی شي چې د 11 نومبر څخه به پیل کیږي. د سیول سوسایټي کولیشن فار کلایمیټ چینج مشري عائشہ خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی د دوی ادارا سو کلونو راهسي د کوپ کانفرنس نوړان دي دا قسمه غونډي را جوړي چې مقصد یې موسمیاتی بدلون د وجې ولستا ورپی خستونځي مخې ترولل او دی باندې خبره کول دي.
کوپ 29 جو ہے اس میں ہمیں اپنے سارے مسائل کا حل تو نہیں ملے گا,
د کوپ نه وشتم کانفرنس کې به مونږ ته د خپل ټولو مسلو حل خو نه ملاويږي. خدای یو نړیوال کانفرنس دی او مونږ د پیرس معاهده هم لاسلیک کړی، نو دې کې ګډون ضروری دی. مونږ ته دا کتل دي چې مونږ څنګه پاکستان مضبوطولی شو، ځوانان او ښځې خود مختار کولی څنګه شو، څنګه دوی ته گرین سکلز ورکولی شو، عام ولس ته هم دا پوهاوی ورکولی شو چې دوی داسې طریقې اختیار کړي چې ماحول دوست وي او د موسمیاتي بدلون اثرات کمولی شي.
habits jo hain unko adapt kare.
خبریال داود خان چې موسمیاتی بدلون باندې کار کوي او د کوپ شپږویشتم کانفرنس کې ګډون هم کړی دی، وای کوپ کانفرنس کې د پاکستان په شمول ټول هیوادونه نه صرف د موسمیاتی بدلون نقصاناتو او اثراتو باندې خبره کوي، بلکې د دې مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات یې کړي وي هغه هم نړۍ ته وړاندې کوي. داود خان واضح کړی دا چې دې کانفرنس کې خبرې اترې کولی شي او مسلې په ګوته کولی شي چې لرستې ملکونو ته د خپل برخي فندونه ملاويږي.
د دې غونډې نه پس بیا هر ملکونو ته خپل حصہ ملاويږي، خاص کر پاکستان چونکی یو غریب ملک ته د موسمیاتی بدلون نه ډیر زیات متاثر ده، نو پاکستان ته د کانفرنس نه بعد خپل حصہ ملاويږي. خو دا داسې نه وی چې په دې کاپ کې چې کومه اعلامیه جاری شي یا کومه فیصله وشي نو سو میاشتې بعد دې هغه ملک ته بیا خپل حصہ ملاو شي، چونکی دا یو بیوروکراتیک عمل دی. د مذاکراتو یا د نیګوسیشن یو ډیر زیات یو اوږد عمل وي، دې لچ کله دغه فیصلو ته چې عملی شکل ورکړی کیږي نو پاغه کې اکثر ډیر زیات کلونه لګي.
د ګلوبل کلایمیټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپورټ تر مخه د کال 2023 سیلاب پاکستان کې په مجموعي توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوردونکو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشر حقوقو د وضعیت پرخه کېدو په ټینګار ته دوام ورکړي. د براسال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر ښځو او جنو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي، بلخوا طالبانو په وار وار ویلي چې له ښځو سره زیاتې نه کوي او د شریعت په چوکاټ کې ورسره چلند کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر د مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی، په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې، له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړې چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي، د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي. او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمتې خلاصې کړي
از ګروګانشان خلاص بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسني نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول مېرمنې هڅه کوي له دې هېواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي
مشال ډو ته غوږستی. تاسو راپور کې وردل چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. پرون د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن چې د هغه هیواد د وکیلانو اتحادیه ده د مشر ټاکلو لپاره کلنی انتخابات وشول. دا انتخابات د اسما جهانگیر انډیپینډنټ پینل ایډوکیټ روپ اتا وګټل. د نوموړي مقابلې ته ایډوکیټ منیر کاکل ولاړ وو چې د هغه ملاتړ بیا د پروفیشنل پینل په نوم له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اړ لرونکو وکیلانو وکړ. د ایډوکیټ اتا پر کامیابی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارلر نوموړي ته مبارکي ویلي او هیله ښودلې چې د هغه په مشرۍ باندې د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د قانون د سر لړۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. تفصیل د یو ترین په راپور کې.
د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن یا وکیلانو د اتحادیې کلیج انتخابات تر سره سوي دي. په کوم کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د انډیپندنت ګروپ یا ډلې کاندید پروف آتا ایډوکیټ او د پروفیشنل ګروپ منیر کاکړ ایډوکیټ ترمنځ سخته سیالي سوي ده. د لومړنۍ نتیجو له مخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسما جهانگیر د پینل انډیپندنت ګروپ کاندید رؤف آتا ایډوکیټ کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په لاهور کې رؤف آتا ایډوکیټ 5.5 ووټ یا رایه ترلاسه کړې دي او د دې په جواب کې منیر کاکړ 4.4 ووټونه اخیستي دي. په اسلام آباد کې هم د رایو شمیرنه پای ته رسیدلې ده. په کوم کې چې د انډیپندنت پینل رؤف آتا ایډوکیټ 3.4 ووټونه اخیستي دي او لومړی راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د پروفیشنل پینل کاندید منیر کاکړ ایډوکیټ د ناکامۍ سره مخ شوی دي، ځکه چې په شور سواد او ډیر اسماعیل خان کی د اسما جهانگیر ډلی انډیپندنت کاندید روپ آتا ایډوکیټ لومړی نمبر راغلی دی. البته په بلوچستان او سندھ کې پروفیشنل پینل کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په کوټه کې منیر کاکړ ایډوکیټ 1909 او روپ آتا 4.5 ووټ اخیستی دي. دا ډول په سندھ کې منیر کاکړ ایډوکیټ 2.8 او روپ آتا 1.85 ووټ ترلاسه کړی دي. په دې ترڅ کې مکله د سپریم کورٹ د بار اسوسیشن یا اتحادیې د ټاکل شوي نوي صدر رؤف آتا ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه یوازې د خپلې کامیابۍ پخلی وکړي او زیاته کړه چې نوموړی به په ملک کې د قانون د سرلوړۍ او د وکیلانو د عزت لپاره کار وکړي. خو د ناکامۍ سره مخ شوي کاندید منیر کاکړ ایډوکیټ بیا و مشال ریډو ته وویل چې د ملک ټوله ملتپاله او مذهبي جماعتونه د ده په مقابل کې سره یو سو، ځکه چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړي امید خان ایڈوکیٹ دا پینل انڈیپینڈنٹ للوری دا کاندید پتوگا دا سپریم کورٹ دا وکیلانو دا اتحادی دا صدر لپارا ولاړو.
خیبر پختونخوا کی چې د ملګری وکیلانو په نامه باندې همیشه د پښتون کمپرسی په نامه سیاست کوي، دی د بلوچستان و میرومیانو ته یا د بلوچستان مسایل د تر مخ یوه مسله نه ده. امید خان د پی ټی آی سره تعلق لري، زه د محمد خان سره د وکلا په ګروپ حواله یو یو په سیاسي حواله باندې زه د دنه ملګری یم. زه د پی ټی آی شکریا ادا کوم زه هغه سپورټ کړی.
بل پلو ته زیاتره وکیلانو هم د منیر کاکړ ایډوکیټ پر ناکامۍ خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ضد ټوله قوتونه سره یو موټی شوي وو. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د بلوچستان و نامتو وکیل نجم منګل ایډوکیټ ته.
یو خوا ټوټلی ریاست دی، دوم خوا چې دی یعنی یو انډیپینډنٹ سوچ والا خلق دی، لکه چې دا منیر کاکړ گروپ وو دا خالصتاً انډیپینډنٹ خلقو اور عدلیہ بالادستی دا پارا دو یو سوچ ہو چې ملک کے جمہوری رویے قائم سے دادا دے سوچ ہو. مگر بدقسمتی دادی چې د سر یو پولیٹیکل پارٹی نو پروفیشنل پینل سر آخوا چې انڈیپینڈنٹ پینل اگر کچھ دی پیپلز پارٹی مو نون لیگ مو گردا یعنی سچ سٹیک ہولڈرانو د غټ غټ پولیٹیکل پارٹیز اگر چې دی الته
پر دې کامیابی باندې وزیر اعظم شہباز شریف او د قانون وفاقی وزیر نذیر احمد تارڑ ترسنگ نور سیاسی مشرانو هم و رؤوف عطا ایڈوکیٹ ته مبارکی ورکړی ده. ویلی ښکاره کړی ده چې نوموړی به په ملک کې د جمهوریت او پارلمان د سرلوړۍ ترڅنګ د قانون او انصاف د سرلوړۍ لپاره د یوې قربانۍ څخه ځان ونه سپموي. د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ د صدر چوکۍ هر کال و بېلابېلو صوبو ته ورکول کېږي. دا ځل د بلوچستان صوبې وارې و، په کوم چې د بلوچستان لخوا د نامتو وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ او رؤوف عطا ایډوکیټ ترمنځ سیالي شوې ده.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوښتي ل د می مخکې تاسو راپور ورد چې په پاکستان کې د سپریم کورټ 12 انتخابات په څه ډول وشو. اوس راځو بلی موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت په ماشومانو کې د خېټو چینجو ختمولو لپاره کمپاین پیل کړی. چارواکي وایي په دې کمپاین کې ماشومانو ته دوایانې ورکوي او مور پلار یې پر دې پوهوي چې دغه چینجي څومره خطرناکه کیدلی شي. د حکومتي کمپاین له مخې هدف د مدرسو، سکولونو یا ښوونځیو زده کوونکي او هغه ماشومان چې عمرونه یې له 4 کلو کم وي هغوی ته به دغه دوایانې ورکوي. تفصیل اسما ګل په دې راپور کې.
ماشومانو کې د خېټې چینجو نه حفاظت په اړه خیبر پختونخوا لپاره د صحت چارو سلاکار احتشام خان مشال ریډیو ته ویل ماشومانو ته خېټې چینجو زیات شکایتونه راتلو لوجي دا مهم د 13 کلونو راهسي په کلیس بنیا پیلوي او تر دې دمه یې د 25 ملیونه زیاتو ماشومانو ته لاسرسي شوی.
سپیشلی چې کوم تاسو وینئ چې زموږ ماشومان دا غوي رنگونه زیړ کمزورې دا مختلف ایشوز وته داګه د پاره موږ د ګورنمنټ ادای انیشیټیو واغسته چې با زمونګه سونه مدارس دي پای کې زمونګه سونه بچي سبق وي زمونګه سکولز دي زمونګه نور داسې چې کم بچي دي چې د هغه ته بچ کم دي نو دا د ډیولپمنټ کیپسول یا چې کم د ډیره پر نور سیرپ وغیرہ دي مونږ لګیا یو کو.
خیبر پختونخوا صحت چارو سلاکار احتشام خان په خبره ماشومانو کې د خېټې چینجو پر ضد راتلونکي میاشت 4 نه تر 8 نیټې پیلیدونکي مهم کې د صوبې تر 2 ضلعو 80 لکه سکولونو ته تلونکي ماشومانو له د حفاظتي دوایانو ورکولو هدف ټاکل شوی. د نوموړي په خبره تر لومبي ټولګي نه لسم پورې د سرکاري، غیر سرکاري او مدرسو کې ماشومان به دغه مهم برخوي چې عمرونه یې د 4 نه تر 14 کال وي. دا چې د خېټې چینجي ماشومانو په صحت اغیز غورځوي په اړه پیښور کې د نارت ویسټ جنرل هسپتال ډاکټرې سمیرا شمس مشال ریډیو ته ویل خېټه کې چینجو د موجودګۍ له وجې د ماشومانو صحت نه وده کوي او نه په خوراک اثر کوي. باید چې میاندې پلرونه له دغه ستونزې ماشومان ډډې ته ساتلو کې مرسته وکړي.
خېټه کې د ماشوم چینجي موجود دي نو هغه کم خوراک کوي نو هغه نشونما خو دغه بلډ ته نه رسي، دغه دماغ ته نه رسي نو دغه باغ شان ګروت نه کیږي، دغه به قدم وړ کې پاتې شي او لانګ امپیکټ کې چې د دې کم اثرات دي نو هغه اینی کمې راتلی شي دا غي د دماغ کم پروګرس ته اب سکول کې د نور ماشومان سره هغه شانتي مقابله نشي کوله. ما په خیال چې هر یو کور کې دا مسله راځي چې د ماشومانو په خېټه کې چینجي شي ودي.
خیبر پختونخوا کې د خېټه چینجو پر ضد پیلیدونکو مهم افتتاحي دستورې په موقع خیبر پختونخوا لپاره د اطلاعاتو سیکرټر ارشد خان مشال ریډیو ته ویل ماشومان د خېټه چینجو نه محفوظ ساتلو په اړه ولس کې پوهاوی ضروری دی او لدې مهم مقصد دی ټولنه کې په دې اړه بیداری پیدا کول دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو دغه سیزه سره خپل اسلام کما چې دغه راپور نه مخ کې کوم سریزه ما وړاندې کړنو پاغه کې ما ویلي چې دغه د ویانی د چینجو خلاف هغه به د څلورو کالو ماشوم ته ورکی بلکې اصل خبره ده چې دغه د ویانی به د څلورو کالو نه والا تر د 14 کالو پورې کوم ماشومان دي هغه ته به د چینجو خلاف د ویانی ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو د خیبر پختونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ لپاره د رشکۍ انډستریال زون کار سرته رسولې او په مومندو کې د اقتصادي زون د جوړولو لپاره ځمکه اخیستل شوې او اړینو سرویګانو باندې کار روان دی. صوبایي وزیر زیاته کړې چې باقي حکومت ورته پنګي ورکړي او د صنعتونو قائمولو قواعد اسان کړي نو په صوبه کې صنعتونه مخ په وړاندې تللی شي. د نوموړي سره سبق همکار شاین منری خبرې کړې په سر کې ترې پوښتلي چې د ترکیب صاحب په مشرۍ حکومت د صوبې د اقتصادي ودې لپاره کومې پروژې په پام کې نیولي یا پیل کړي. نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان اکنامک کوریډور کې شو ترسره کړي او د ټولو نه مخکې ممبئی انډسٹریل تھیوری بنګ کړی ده ځان سره مو چاینیز پارټنر کړی دی او بیا سبي خپلې عرب روپونه سیوا ولګولې چېرې مونږ د فیسیلیټي
حاجی
په انفراسټرکچر باندې لینډ ایکویټي ده هغه کې نو د دې نه علاوه چې مونږ څه کول هغه زموږ په اینډ وشو فیڈرل گورنمنٹ نئی خبر اس پسندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی بلک سپلائی پیور ریٹ کی اور گئی اچھا جیسے بلک سپلائی وارڈ ماں نمالا کمرشل ریٹ کی آ گئی بیا دا پوزیشن ہو چی دا این او سی پنومی ہو جا سے دیوال اولا گی دو کراچی آگا دا انٹیریئر منسٹر ہی ودا دا فارنر فارنر کو دا پروٹیکشن دا پپارا دے نا تا دا خیبر پختونخوا خلق کاغر کول دی چې تاریخي لحاظ سره هرې پارټۍ ته ګیله د افغان نه کړې ده چې راغلی د هغه اسټینډ وکړه راغلی د هغه مکه پالیسیانې دي دومره ډیفیکلټ طریقې ښې ده چې زما علاقه له انویسټر راتلی نه شي هغه فارن انویسټر
کړه
نو سه پور به شکای چې دا فولی تیاره ده.
عبدالکریم صاحب تاسو په دې قبایلي ضلعو کې بونیر کې
بونیر کې چې ده نو بونیر واحد ضلع ایک ایسی پکې پرتی دي او ایکوزیشن ایوارڈ شوی دی خو او تدیسی او خلکو هغه ڈسپیوٹ د وجنا انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی چی روانہ دا څنګه هغه شي نو دا هغه سیزه به کیږي مونږ پروسس ته لیږو چې دا سپیشل اکنامک زون کوي مونږ چې نوی دا اکنامک زون دی 350 ایکر باندې کنه او دې سره سره د کټک ته لاندې مونږ په خیبر ایجنسی کې خیبر ډسټرکټ کې مونږ دا چې دا ورډنګ فنډینګ دی نو په کټک کې مونږ 1000 ایکر هلته پروپوز کړی دی ورته اړې فیزیبیلیټی مونږ کړی چې باندې پخوا داسې انډسټری ده اسمال انڈسٹری اسٹیٹ باڑے پر مگر فیزیبلٹی کڑے داس جلوزو چیز جلوزائی کی دا پیخور بل پارٹ تھے جلوزائی اکنامک زون دا چراٹ روڈ پانی دا فنکشنل شوا پا نوشہرہ انڈینس اسٹیٹ کے چیزیں ایکسٹینشن لوگوں تھے ایریا زبنگا ایکوائر شی ہوا نو اغام اور کا منگ سے ضرورت ہے صبح کے 160 میں 180 میگا واٹ بجلی کے منگ سے رشتہ ہے مخ کی مل گتن کی پر 1.5 روپئے مانے ویلنگ آف الیکٹریسٹی الاؤ ہوا فیڈرل گورنمنٹ 28 روپئے پر یونٹ واٹ
صنعتن وزیر عبدالکریم خان چزمگ ہمکار شاہین بنی سرا پر دے خبر کھڑے صنعت پر مختگ لپارا چھو نہ پیل کڑی
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته اوریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت د نرخزیانو لپاره په سرکاري نوکریو کې 2% کوټه ځانګړې کړې ده د صوبای حکومت لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوي چې دا پریکړه د اکتوبر پر 4 د کابینې په غونډه کې شوي بلخو نرخزیانو د حکومت د اقدام ستایله ویلي چې باید پر دې خبر عمل وشي نور حال داس مغول په دې راپور کې
زدا وای مچله کز دور پر ما زمن دوم ته جواب ته پاره زکه چې ما ته کا جواب ملو شنه زما ته ټان جنر ته بلاری کولو شي آی به بایزه ته دی ټرانس فنکشن هر سن روزي اب خطرې کې زخپل تعلیم هم کې او خزه کې ته یو پوسټ کریټ وی
دا غک په خبر سره تعلق لرون کې خواجه سرا صوبیا خان دی مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې تعلیمي زده کړې تر سوال لسم ټولګي کړي خود ډیرو کوششونو باوجود په نوکری تر لاسه کولو کې بریالي شوی نه دا
بی اے ما کړی دا هر ډپارټمنټ ما اپروچ کړی دی هر ځای کې ما خپل سی ویز ورکړی دی یو میاشت پہلے اپلیکیشن لکھلو اگر سر ما پورا ڈاکومنٹیشن لگل ما چیف سیکرٹری تلے گلو ما چیف منسٹر تلے گلو نو آئی چیف منسٹر مالا آئی کے دور سے پہلا جواب را کو چھے ستاسو کم ڈاکومنٹیشن دی اگر ریویو لپارا ریو پل پی اے تا مارکٹ دی زمونگا لاسٹ آپشن وزیر اعلی تلو غلم ز ما اپلیکیشن لے گل ہر سم لگ خما تا نوکری نہ ملا وے گی ان کا کبھی عزت اور نوکری ملا شن بماشر کی بدم خواتصلہ تخل ریسپیکٹ ہم ورکی اور قدر بہم ورکی
نرخزیانو لپاره په سرکاري نوکرو کې 2% کوټه ځانګړې کول په اړه خیبر پښتونخوا کې د دغه ټولګي مشر ارزو خان مشال ریډیو ته ویل دی صبح کې په ګڼه شمیره کې داسې نرخزیان شتون لري چې اعلی تعلیمي ډیګري لري ولې څه قسم روزګار ورته ترلاسه کیږي نه او دا چې هنر زده کړې هم د نشت برابر دي
دومره کمیونټی د پاره سوچ کو نو بهتره دا ده چې یو 10 خواجه سرا پس 10% چې کم دي نه جدا خو لکه کم از کم واخلي او بلې چې خواجه سرا هم بے روزګار دي او د ملک حالات مهنګایي د دې د وجې نه چې کم دي نه فنکشن شته نه د خواجه سرا د پاره ته وظیفه فند شته نه سر روزګار شته نه سر ووکیشنل سنټر شته نه سر سکیل شته او چې چا کړي دي نه د هغوی د پاره هم د ثبوتي سلون یا صدا سے هوټل یا ډرایوینګ صدا سے سیزون نشه چې دوی ته الاو کیږي
خبر کی د مشرق رسپان خبریال محمد فهیم مشال ریڈیو ته ویل خیبر پختونخوا کې نرخزیانو له سرکاري کوټه مختص کول نه علاوه دا هم ضروری ده چې ورته هنري او تکنیکی مهارتونه هم ورزده کړل شي ځکه چې په معاشي توګه محکمتیای د غوړ ژوند تیرولو لپاره ضروری ده
مونگا گرو نو نرخزو دا پارا مونگا صرف ان دغلا پریخه دا وزان لا پروگرام کئی ودنو لا بزیر دا انسونا بکی آگنا پیسی گٹی او بیا الزامات لگی چی دا تی وقت کی دفع شای لار طرف تروانی دی او بل خواتا چی کم خلق پخپلا نرخزی دی اگوی تم لارخ کارشوا چی آو کم مونگا خپل زان خایو چی آو مونگ نرخزیو نو مونگ تا با نوکری هم ملاوی گی کوٹا که دن هم مونگ تا موکشتا او بیا ورسرا دا اگویش میرا مخی تراشی دا ایده پار اخفتالونو که دن وادو ندی دا ارسا مخی تراشی نو مونگ تا با پسوبا که دن نا دن نرخزو اصلی چی سمراش میرا دا ابم ملاوشی
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو له حکومت فعال تیمور کمال نرخزیانو لپاره سرکاري نوکرو کې د برخه ورکول په اړه مشال ریډیو ته ویل
کومګ ګورو نو دا دینه مخ کې د سپریم کورټ فیصله هم په دی باندې چې ویل چې خواجه سراو ته کم دي 2% کوټه دی ملو شي خو د بد قسمتای نه تر اوسه پوري کومګ په صوبي په ست خبره کو یا د ملک په ست خبره کو نو هغه کوټه دی ته تر اوسه پوري نه د ملو شوی بهرحال اوس چې صوبي حکومت کوم فیصله کړی دا چې 0.5% کوټه به مونږه خواجه سراو ته ورکو هغه کې میډیکل فټنس دا سرٹیفیکیټ چې کوم دی لازمی کړی دی د سرکاري نو کړی د پاره څه قسم لوازمات چې هم وي کې دغه د ایجوکیشن متعلق وي کې دغه د صحت متعلق وي څنګه چې نو ټیسټونه وي او ماغه شان برابر د خواجه سراو شمولیت یقینا ډیر ښه اقدام دی خو موږ به دا خبرو کو چې کم خواجه سرا سری خواجه سرا کارت دی نو دغه د شناختی کارت مطابق غیتا دا جابونه ملو شي
خیبر پختونخوا کې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات لمخي موجوده وخت کې ورسره په دې صوبې کې 1450 نرخزیان رجسترډ دي د صوبې حکومت د فیصله تر مخه د کې هاغه نرخزیان سرکاري نوکرو لخوا سکول شي کوم چې لدی ادارې سره رجسترډ وي او علاوه له دې ورلا د جسمانی تندرستۍ ډاکټري سند جمع کول به هم لازمی وي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ